دیگر بدرود، خداوند یار و مددگارتان.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. له پی یو استودیو د غرمنی خبری خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او پراتلونکو څو ورځو کې په څو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتو خبرداری ورکړی. د سیلابونو تر راوتلو مخکې دغه خبرداری څومره د زیانونو مخه نیولی شي د چارو لویو کارپو سره غږیږو. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړ معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر د خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر پر لور روان سو. د امریکا د ولسمشر انتخاباتو کاندیدانو په لومړنۍ تلویزیونی مناظره کې پر یو بل لفظي ګزارونه وکړل، او د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په ترڅ کې طوفان هریرود او موجهای امون نن لوبه سره کوي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي هیله لري چې د افغانانو ترمنځ اوسنیو مذاکراتو کې یو دایمي او هر اړخیز اوربند او د افغانستان د راتلونکي لپاره یو سیاسي تګلاره ترلاسه شي. ښاغلی خلیلزاد نن چهارشنبه په خپل ټویټر دا خبره کړې ده. نوموړي ویلي د سولې په هدف د قطر پلازمینې دوحې ته روان دی، او له شریکانو سره به یې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې مذاکراتو او تر سولې وروسته د سیمه ییز اتصال او اقتصادي پیاوړتیا په اړه خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد داسې مهال دوحې ته ځي چې د افغانستان د دولت او طالبانو د استازو ترمنځ لا هم د سولې د اصلي مذاکراتو د اجنډا په اړه بحثونه دوام لري او لا نتیجې ته نه دي رسیدلي. د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ امنیت قمندان د طالبانو په یو برید کې وژل سوی دی. د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیر شپه د برید وکړ چې په نتیجه کې په خپله طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله وشته ده.
پیش از 15 طالب مسلح دی
تر 15 سوډیر طالب وسلوال د امنیتی او دفاعي ځواکونو لخوا وژل شول، خو له بده مرغه د کوهستان امنیه قومندان عبدالظاهر زیایی هم له دوو نورو سیمایزو پولیسو سره په سیمه کې وژل شو.
حلی در ولسوالی شهید شوند.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. دوه لوري تل په دې ډول جګړو کې یو بل ته د مرګ ژوبلې ادا کوي. د یوې کورنۍ درې غړي په لغمان ولایت کې د هوان په یوې مرمۍ وژل شول. د لغمان د والی ویاند نن سهار ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ، ویل چې د مرمۍ د الینګار ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر یوه کور لګېدلې ده. اسدالله دولت زیاته کړه.
بیګم اوسن شاوخوا ته بجې د الینګار ولسوالۍ قاټک وسیمه کې په یو کور د هوان مرمۍ لګېدلې چې پر مهال یو مېرمن او تو کوچنیان شهیدان شوي.
شغلی دولتی ویل چې د پیښې درې ټپیان چې ماشومان دي روختون ته وړل سوي دي. که څه هم دغه مقام ونه ویل چې د مرمۍ د کوم لوري لخوا توغول سوي، خو په سیمه کې وخت نا وخت د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پر یو بل د بریدونو خبرونه ورکول کیږي، خو وسلوال طالبان بیا د دغه پیښې مسؤلیت پر افغان ځواکونو اچوي او وایي چې هوان د افغان ځواکونو لخوا توغول سوي دي. زموږ اخلاصه د ریډیووري د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشری ټاکنو د کاندیدانو ډونالد ټرمپ او جو بایدن ترمنځ لومړنۍ تلویزیونی مناظره وسوه. دا مناظره د اوهایو ایالت په کلیولند کې د فاکس نیوز د نطاق کریس والاس په کوربتوب وسوه چې له لومړي سره کاندیدانو پر یو بل لفظي ګزارونه وکړل. جو بایدن ترمپ یو مسخره او د پوتین لاسپوڅه وبله، او په یوه برخه کې هغه ته وویل چې خوله بندوي کنه. ترامپ هم په جواب کې بایدن ته کین ارخی افراطی ووایه او څو وره هغه له افراطیانو سره تړلی وباله. په دې مناظره کې د امریکا متحده ایالاتونو په اکثر کورنیو مسالو د کورونا له مدیریت، اقتصادي کمزوریو، توکم پالنی او د قانون د حاکمیت په مسالو بحث وسو. د کورونا وایروس د مدیریت په برخه کې د ترامپ په ادارې باندې د جو بایدن لخوا د کمکاري نیوکې وسوې، او ویل چې 200,000 کسان مړه سول. خو ولسمشر ترامپ ویل چې کدا د جو بایدن اداره وای شای 2 میلیون امریکایان به مړه سوي. د توکم لنی پلانجمنه موضوع کې هم دواړو کاندیدانو په یو بل نیو کې وکړه. د قانون د حاکمیت په برخه کې چې جو بایدن د دیموکراتانو مخکنی اداره بریالی بلله، د ټرمپ لنیو کې سره مخامخ سو او ویل په اکثر هغو شهرونو کې پیښې سوي چې والیان او شهروالان دیموکراتان دي. د ملګر ملتونو امنیت شورا د نګورن قرهباغ د جګړې د سمندستي درې دوه غشتنه وکړه. امنیت شورا بیګا د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د نګورن قرهباغ په لنجبنه سیمه باندې د تازه جګړې په اړه غونډه درلوده. د دې شورا غړو د جګړې د سمندستي درې دوه غږ وکړ او هم د ملګر ملتونو د سرمنشي له هغه درې ځملاتړ وکړ چې شکیل خوایي باید له تاوتریخوالي لاس واخلي او معاصر خبرو ته وګرځي. ارمنستان د نګورن قرهباغ په جګړه کې ترکیه هم د آذربایجان په ماتړ تور نه کړي او پرونی ادا کړی چې د ترکیه یو جټ الوتکې نسکور کړی ده. ترکیه دا ادا رد کړه. دوه خواو ته تر پرونی چې د جګړو دریم ورځ و د ډیرو تلفاتو د وشتو خبره سوي ده. او د سپورت له میدان اوري چې د افغانستان د فوټبال د غوړ لیگ سیالیو په ترڅ کې طوفان حریرو دا موجوای امو بنن لوب سره وکړي. دا به د دغو سیالیو څلورم لوبوي. د افغانستان د فوټبال د غوړ لیگ نهم دور د تیر پنځ مې پرز په کابل کې پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي د نجونو او شوز په ګډون ډیر خلک د غلوبو ننداره کوي. د خبرونو پای
ازادي رادیو اوري. وړاندې به واورئ چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او په راتلونکو څو ورځو کې په څو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی.
نورستان، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، کابل، ننګرهار او بدخشان ولایتونو د سیلابونو د پیښو امکان شته.
د سیلابونو تر راوتلو مخکې دغه خبرداری څومره د زیانونو مخه نیولی شي په دې اړه به د چاپیریال ساتنې له یوه متخصص سره وغږیږو. نن د سپتمبر 23 د ژباړې نړیواله ورځ ده چې له نورو ژبو پښی ژبې ته ژباړې کیږي. د پښی ژبې له یوه لیکوال محمد زمان کلمانی سره مو مرکه کړې.
زمون په پښی برخه کې زیاتره ژباړې له پښتو څخه شوې دي. دا د دې په خاطر چې د پښتو ژبې او د پښی ژبې د جملاتو جوړول یو برابر دي.
پنړیوالو موضوعاتو کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دواړو کاندیدانو ډونالد ترامپ او جو بایدن له لومړۍ ټلویزیونی مناظرې مخبرو چې پر یو بل لفظي بریدونو سره ملواد خبرونه په دوه منې مې کې د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیروي. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او پراتلونکو څو ورځو کې په څو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. د هوا پیژندنې ادارې کونړ، نورستان، پنجشیر، پروان، لغمان، ننګرهار او کاپیسا هغه ولایتونه یاد کړي چې نن به پکې سخت سیلابونه راوځي. نږدې یو میاشت وړاندې هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سختو سیلابونو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. تر ټولو ډیر خونړي سیلابونه په پروان ولایت کې راووتل چې نږدې 2 کسانو پکې خپل ژوند له لاسه کل او د وسیلابونو لامل هم لسلو ډیر نور د وسیلابونو ټپیان کړل. دا موضوع د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام تعقیب کړي هم د شبل کابل را سره د کابل استډیو را سره وصل دی. اکرام صاحب، د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د خبرداري په اړه نور څه ویلي دي؟
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نه ولایتونه هغه ولایتونه یاد کړی دي چې نن او پراتلونکو څو ورځو کې به پکې سخت سیلابونه او ورښتونه وشي. کونړ، نورستان، پنجشیر، پروان، لغمان او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې دوی پکې نن د سختو سیلابونو دراوتلو خبرداري ورکړې ده. د ترڅنګ کابل، بدخشان او ننګرهار درې نور هغه ولایتونه دوی یاد کړی دي چې پراتلونکو څو ورځو کې به د سختو سیلابونو او د ورښتونو شاهدان وی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې او تن مسول محمد نسیم مرادی سره چې موږ وغږیدو نو موړی ازادي رادیو ته ویل چې لس سانتی متره ورخت اټکل شوه دی او خلکو ته خبرداري ورکړل شوه چې دوی باید هغه سیمې چې د سیلابونو دراوتلو احتمال پکېشته دی د غې نخپل کورونه امن ځایونو ته انتقال کړي او په هغه سیمو کې ونه وسی کې چې لکه لګالته د سیلابونو دراوتلو خطر دی. که څه هم نوري صاحب کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې چې موږ خلکو سره وغږیدو نن پکې اسمان نیمه وریاز دی. نورستان هغه ولایت وو چې تیر شپه پکې سخت سیلابونه سخت ورښتونه شوي دي. حتی تر دې حد ویل کېږي چې د غرونو په سرونو باندې واوري ورېدلې دي. په کونړ کې هم تیر شپه او د دینه وړاندې شپه باندې ورښت شوی خو نن اسمان نیمه وریاز دی او لغمان کې بیا اسمان شین دی. تر دې دم د باران د کېدو احتمال هم پکې حتی نشته دي. نور ولایتونو سره مو په دې اړه اړیکه ټینګه نه شوه، خو دغه خبرداري د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې سخت بللې دي او د خلکو ته یې د احتمالي سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړي. بلې نورې سره
اړوندو ادارو په دې اړه د څه ترتیباتو د نیولو خبر ورکړی دی کنه؟ کله چې د هوا پیژندنې ادارې دغه خبرداري ورکوي، مسؤل ادارې هم باید د ترتیباتو نیسي، د زیانونو مخه ونیسي. څه ادارو کوم اقدامات کړي دي؟
د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت کڅوم تازه دغه خبرداري پاړه باندې څنډې ویلي، خو مخکې به هغه مهال نږدې یو میاشت وړاندې چې په افغانستان کې سخت سیلابونو زیات شمیر خلکو نه ژوند واخیست او دغه شان زیات شمیر کسانې ټپیان کړل، پروان، پنجشیر، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا، نورستان، ننګرهار، حتی کابل کې چې سخت سیلابونو زیات شمیر کسانو ته مرګ ژوبله واړوله، د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویلي و چې دوی مخکې له مخکې اغیزمنو سیمو ته خوراکي لومړني خوراکي توکي رسولي دي او دغه شان د پخواني بودیجې ترڅنګ اقتصادي بودیجه هم ځانګړې کړې ده ترڅو د خطر په وخت کې اغیزمنو سیمو ته په وخت باندې دوی مواد ورسې او خلکو ته مرستې ورسې. خو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي. بدین رسېد.
بله، د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام تاسو نه مننه. په بیا هم په همدې موضوع کې تم کې ګوډ کابل د پولي ټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پوهنځي استاد محمد عاصم مایر چې اوس د جرمني په شتوتګرت پوهنتون کې د اوبو په مدیریت کې ډاکټر اخلي همدا شیبه را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی دی. مایر صاحب، د خبرونه ته اخر اغلاست.
ډیر مننه.
مایار صاحب، کلمړی راته وای چې لکه څنګه چې زموږ خبريال اکرام الله اکرام وویل چې هغه ولایتونو کې چې د هوا پیژندنې ادارې د زیاتو ورښتونو خبر ورکړی او د سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړی، د خپل خبريالانو سره نن خبرې کړي، په ډیرو کې هوا هغه سینه ده یا مخکې بارانونه شوي دي او اسمان هم پډیرو کې شین ده یا برګ برګ ده. د هوا پیژندنې ادارې د هوا دغه اټکلونه څومره دقیق دي او دغه خبرداري پر کومو اساسو ولاړ ده؟
ډیره مننه. د ټول لنډه مخه یو شی باید تصحیح کوم چې د ورښت کچا د 10 سانتي متر پر اندازه نه ده، ځکه هغه 100 ملي متر کېږي او هغه تقریبا دومره سیلاب کېږي لکه تیر کال چې په خندار کې هغه له 3 ساعتونو کې عمر ورېدلې و. خو مخبل هم د وړاندوینې په نه یوازې د افغانستان د هوا پیژندنې په پاڼه کتلې دي، بلکې په نورو سیستمونو کې مې هم کتلې چې هلته د ورښت کچا د 10 ملي متر څخه تر 40 ملي متر پورې ورېدلې، یعنی 1 سانتي څخه تر 2 سانتي متر اوبه چې په ټوله ځمکه باندې ودرېږي کومه ځمکه چې دوی خودلې. دغه اوبه یا دغه مقدار اورښت هم که چیرته په لږ وخت کې پیک شي د سیلاب امدراتو امکان شته. د همدې خاطر د هوا پیژندنې ادارې دا خبرداری ورکړی چې سیلاب پیښیدونکی دی. خو یو شی باید بلم ویل شي چې د سیلاب د پیښیدلو یا د خبرداریو د ورکړې درې سطحې دي. یوه سطحه یې ټیټه ده، دوهمه سطحه یې متوسطه ده، او دریمه سطحه یې هم هغه آخري ورننګ دی چې باید سیمه تخلیه شي. په اوسني ورننګ کې یا خبرداری کې چې ورکړ شوی دی دغه سطحه دومره لوړه نه ده ښودل شوې، د پخواني په پرتله هم ټیټه ده. نو د همدې کبله د هوا حالات هم لکه څنګه چې تاسو خبریال وویل سم دي. خو یو څه چې درته د تم کېدو وړ دی هغه دا دی چې د ورښت وخت یا د سیلاب وخت پرون څخه تر نن پورې ښودل شوی، یعنی 24 ساعتونه چې په دې کې د شپې ورښت هم راغلی او نن چې مو هم زه اوس هم دغه د هوا پیژندنې د هوا وړاندوینې ګورم، په دې کې ورښت تقریبا د ډېرو سیمو څخه تیر شوی دی. یوازې نه کوناړ او دیوندکوش غرونو څخه برخې پاتې دي. نو ممکن په هغه کوم سیمو کې چې سیلاب راغلی راشي، په نورو سیمو کې سیلاب رانه شي. یو شی بل غواړم چې یو یم هغه دی چې دغه وړاندوینې نه یوازې د ورښت کچې بلکې د ځمکې دنی وضعیت او نور پارامترونه په نظر کې نیسي او دغه په اساس باندې دا وړاندوینې ترتیبوي. دی ګټه لري ځکه مرسته کوي چې خلک خبر شي او د یوې کوم ځای نه چې سیلاب سره خطر کوي هغه آمادگی ولري د اوبو د انتقال لیک لپاره یا مثلا سیمه تخلیه کی. خو دلته بیا د بحث وړ ټکی دا دی چې کومه سیمه باید تخلیه شي. د موږ د وړاندوینو دقت تر اوسه په هغه سطحه کې نه دی.
مایار صاحب هم دغه پوښتنه ما کوله چې د خو عمومي یو خبرداری دی چې په دې ولایتونو کې ورکول کیږي، اما فکر کوي چې دغه خبرداری چې د ورښتونو کیږي د سیلابونو دا په ټول ولایتونو کې په یو اندازه باندې وي، خو خای په یو سیمه کې ډیر بارون وریږي، په یو سیمه کې کم وریږي، او په ځینو سیمو کې هم د سیلابونو د راوتو هغه په غو شدت باندې نه وی راوتل.
ستونزه هم دغه ده چې اصل شرط دا دی چې وړاندوینه د پیښو لپاره یو تر ټولو اړین چیز دی او د هغه په اساس باید اقدامات وکړي دولت او نور هر څه ادارې. خو ستونزه د افغانستان دا ده چې افغانستان یو دولتي ادارې د نړیوالو سیستمونو څخه کار اخلي او د هغو هغه دقت چې دی هم په مکاني لحاظ باندې او هم په زماني لحاظ باندې نسبتا لږ دی. دا په دې معنی چې په یو ځای کې مثلا اورښت خو بل ځای کې دوی دقیق ځای نشي ښودلی، مثلا کله یا اداره دوی مجبور دي د وړاندوینه د ولایت یا د ولسوالۍ په سطحه باندې جوړ کړي چې دغه صورت کې ځینې وخت په یو ځای کې سیلاب راشي، ځینې وخت بل ځای کې سیلاب را نشي شي او همدغه د اعتماد سطح راټیټوي. او بل ستونزه د وړاندوینه دا ده چې دغه وخت یې هم دقیق دوی نشي پیشبینی کولای، ځکه چې ورخت یا سیلاب باندې سیلاب د شپې راکې شي راشي هر شپه ساعته کې دا ممکن تغییر وکړي او دوی په څلور شي ساعتونو کې یو وړاندوینه ورکړي. دوی د ما د معلوماتو په اساس اوس په دې باندې کار کوي چې څنګه د افغانستان لپاره یو لوکل یا محلي سیستم جوړ کړي تر څو همدغه هم مکاني او هم زمانی دقت دغه وړاندوینه پر مخ وړل شي او وروسته بیا موږ دغه څخه په سمه توګه ګټه واخلو.
مایار صاحب که لن راته وایي چې دا ډول خبرداري څومره د سیلابونو تر راوتلو مخکې څومره کولای شي چې د زیانونو مخه ونیسي که هغه مالی وي یا ځاني؟
په اصل کې لکه څنګه چې ما ویل وړاندوینه د سیلابونو د سیلابونو کې د خطراتو د راټیټولو لپاره یو مهم عامل دی او په ټول نړۍ کې له دې څخه کار اخیستل کېږي. خو د وړاندوینه دقت هم ډیر مهم چیز دی چې کوم ستونزې چې موږ وړاندوینه لري هغه ما ورته اشاره وکړه. بیا هم دا یو ګټور دی، ورو ورو به موږ هغه سیستم هم سیستمونه مختزي او هم به خلک له دې وړاندوینه سره بلدیږي. د دې په اساس بیا خلک کولای شي کوم ځای کې سیلابونه پیښ شوي دي او بو د لپاره د وو د لیک د لپاره مناسب ځای پیدا کړي. په هر صورت چې هر څومره سیلاب شي راشي باید خلک د وبود انتقال د لاند خاطر د انتقال لپاره باید فضا ولري. په هغه صورت کې د سیلاب خطر چیر دی نو د همدغه اساس باندې هغه کوم اقدامات چې مثلا د کانالونو پاکول دي ویالې هر څه تنظیمول دغه اقدامات که چېرته ونیول شي یا هم په ځینو خاص حالاتو کې د سیمې تخلیه، نو انشاءالله چې موږ به په راتلونکي کې د سیلابونو له کبله تلفات ونه لرو.
کور ودان د کابل د پولی ټکنیک په هنتون دی او بودی مدیریت او چاپیریال ساتنه دی بهنزي استاد محمد عاصم مایار چې له جرمنی نمو را سره اړیکه ټینګ کړه او د هوا پیژندنې د ادارې د ورستي خبرداري په اړه مو نور معلومات را سره شریک کړل. کور مو ودان له دې محمد نه چې یو موضوع متسق کړل چې د خبرداري چې ورکول شوې د هوا پیژندنې ادارې ورکړې دی د 10 ملي متر تر 40 ملي متر پورې د ورخت امکان شته چې کول شي د باران نو سطح د زمکې پر سر د یو سانتی متر نو تر دو سانتی متر پورې لوړ کړي چې د هم کېدای شي چې سیلابونه راو بهوي. ازادي راډیو اورې د سهار له وجود ماخام تر و بجو خبرونه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د سپتمبر ډیر شمه د ژباړي نړیواله ورځ ده چې له نورو ژبو په شی ژبه ته ژباړي کیږي. نه شی د پهو بخې د پشی ژبه لی لیکوال محمد زمان کلمانی سره مو وړاندې مرکه کړې. خو تر دې مخکې اقتصادي خبرونه ناجیه صافی وړاندې کوي.
د
ټاکل شوی چې نن د جرمني د نړیوالې همکاري ادارې جی آی زایټ او د مالی وزارت ترمنځ کلنې ناسته جوړه شي. د مالی وزارت ویان شبروز مسجدین ازادي راډیو ته ویل چې په دې ناسته کې به جرمني په بیلابیلو سکتورونو کې له افغانستان سره خپلې کلنې مرستې اعلان کړي.
نن ورځ د افغانستان د حکومت چې استازولي د افغانستان د مالی وزارت کوي او د جرمني هیواد حکومت د حکومت سره ناسته ده چې په دغه ناسته کې به د جرمني هیواد د مرستو په اړه باندې تخنیکی خبرې کیږي.
جرمني له 2009 زیږدیز کال را په دې خوا د افغانستان اقتصادي پرختیا، خي حکومت ولې بشري مرستو او خاري پرختیا په برخو کې له افغانستان سره د نږدې 15 میلیارډ یورو مرسته کړې ده. د ننګرهار په شپږو ولسوالیو کې د بڼوالو د ملاتړ او اقتصادي پیاوړتیا په موخه یو شمېر وسایل وویشل شول. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروګرام په ټول هیواد کې پلی کیږي او نن د ننګرهار په کوټ، رودات، اچین، چپرهار، شیرزاد او خوږیانو ولسوالیو کې په سلګونو بڼوالو وسایل ویشل دي. نوموړي وویل چې په دغو ویشل شویو توکو کې د دوا شیندنې پی آر آر پمپ او یو شمیر نور اړین توکي شامل دي چې د اصلي بڼوالې د ترویج په مخه پر بڼوالو وشل شوې دي. د کرنې وزارت وایي د دې پروګرام هدف د لوړ ارزښت لرونکو کرنیزو توکو دودول او د دې ولایت د بڼوالې د محصولاتو معیاري کول دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ پنځه اویا پوله، یو یورو نه اتیا افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاونډ اووه نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ اتیا پوله، زر هندي روپۍ یو زر څلوېښت افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه اووه شپېته افغانۍ.
ازادي راډیو اوریم د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو ډونالد ترامپ او جو بایدن تیر شپه لومړنۍ تلویزیونی مناظره وکړه. دواړو پر دغه تلویزیونی مناظره کې پر یو بل لفظي بریدونه وکړل. جو بایدن د مناظرې په یو برخه کې ترامپ یو مسخره او د پوتین لاس پوڅي او بالا او په بل برخه کې هم غته وویل چې خوله بندوي کنه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د ډونالد ټرمپ او جو بایدن دا یو نیم ساعته مناظره د اوهایو ایالت په کلیولند کې وشوه چې لپایله کاندیدانو یو پر بل لفظي ګزارونه کول. د ډیموکراتانو نومان جو بایدن ټرمپ یو دروغجن مسخره او د پوتین لاسپوڅی وباله، خو ټرمپ هم په ځواب کې بایدن ته کیڼ اړخی افراطي ووایه او څو واره یې هغه له افراطیانو سره تړلی وباله. مناظره تر ډیره د امریکا په کورنیو مسئلو لکه د کورونا پر مدیریت، اقتصادي کمزوریو، توکم پالنې او د قانون د حاکمیت پر مسئلو متمرکز و. د کورونا ویروس د مدیریت په برخه کې د ترامپ پر ادارې باندې د جو بایدن لخوا د کمکارۍ نیوکه وشوه او یې ویل چې 2 لک کسان مړ شول، خو ترامپ ویل که دا و با د جو بایدن په اداره کې راغلی وای ښایي 2 میلیونه امریکایان به مړ شوي وو. د توکم پالنې پلانجمنه موضوع هم دواړو کاندیدانو په یو بل نیوکه وکړې. د قانون د حاکمیت په برخه کې چې جو بایدن د ډیموکراتانو مخکنی اداره بریالی بلله، د ترامپ له نیوکو سره مخ شو او ویل په اکثر هغو ښارونو کې پیښې شوې چې والیان او ښاروالان یې ډیموکراتان دي. د مناظرې پر مهال یو پر بل تورونه او د هغو ردول دومره تکرار شول چې له امله یې د فاکس نیوز ویان یا د مناظرې کوربه کریس والز څو ځله غوسه معلوم شو. کورونا وبا پر مناظرې سیوری غوړولی و ځکه د مناظرې پیل کې د لاس ورکولو دود هم ترسره نه شو. مناظرې ته د کلیولند د یو پانتون په تالار کې له سلو کم کسان راټول شوي وو. د امریکا ولسمشریزه ټاکنې څه باندې میاشت وروسته د نومبر په 3مه نیټه ترسره کیږي. په دغو ټاکنو کې به د کورونا وبا له کبله تر ډیره له پوستي رایو یا د لیک له لارې رایې اچونې نه استفاده وشي. ترامپ له وړاندې ویلي چې د دغه ډول رایې اچونې له کبله به ټاکنې له درغلیو ډکې شي. ډونالډ ترامپ وویل ټاکنو کې به ماته ونه مني، خو سیالې بایدن بیا امریکایان وهڅول چې په هر هغې لارې رایې ورکړي چې ښه وي او ترامپ یې له رایې ورکونې نشي منع کولی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د سپتمبر دیر شمه د ژباړې نړیواله ورځ ده. د پښی ژبو لیکوال محمد زمان کلمانی وای په تیرو څو کلونو کې پښی ژبې ته نورو ژبو ژباړې شوې چې ډېرې له پښتو ژبې دي. ښاغلی کلمانی چې په خپله هم یو شمېر کتابونه له پښتو هم پښی ژبې ته ژباړلي وای، ډېرې ژباړې چې دغې ژبې ته شوي په ادبي برخه کې دي. اجمل تورمن له ښاغلي کلمانی سره مرکه کړې او په سر کې پښی ژبې ته د ژباړې په برخه کې د شوي کار په اړه ترې پوښتلی دي.
ترجمه شوی دی، مثلا یو ترجمه د جلال الدین محمد بلخی د کتاب څخه و چې په اصطلاح نینامه په نامه باندې هغه په پښی ژبه هم دغه شوی ده، ترجمه شوی ده. البته په نورو ژبو هم ترجمه شوی دی. زمنن صد پند خوشحال په نامه یو شعری مجموعه ده چې البته پښتو برخه د خوشحال خټک او بیا په بیلابیل ژبو چې د هغې له جملې څخه په پښی ژبه هم په هټه هم په منظوم ډول باندې دا ترجمه شوی ده. نور نو داسې مطلبونه مضامینو بعضې دغه البته له پښتو نه له دري نه د نورو ژبو نه دلته ژباړل شوي دي او خپاره شوي دي په بیلابیلو رسنیو له لارې نه.
که درته ووایې کلمانی صاحب چې ډېری دغه ژباړې چې شوي دي له کومو ژبې شوي دي او په کومو برخو کې شوي دي؟
تورمن صاحب حقیقت ووایي زمون په پښی برخه کې زیاتره ژباړې له پښتو څخه شوي دي. دا د دې په خاطر چې د پښتو ژبې او د پښی ژبې دا د جملاتو جوړول او د دغه جملاتو دغه یو برابر دي. حتی یو وخت کې په راډیو کې زوم کېدای شو چې مغه پښتو متن مې په مخ کې نیولی وای او مغه راسل له پښتو متن سره څخه مې په پښی کې مثلا ژباړلی وای او دا کار هم کړی هم ده.
ډیر په کوم برخه کې دغه کتابونه ژباړل شوي دي؟ مثلا سیاسي کتابونه دي، ادبي کتابونه دي، څه ډول کتابونه زیات ژباړل شوي؟
سیاسي برخو کې البته بعض مطالب دي، مقالات دي دغه ژباړل شوي دي. نور زیاتره ادبي او فرهنګي مسایل دي، شعري مسایل دي، دغه مسایل دي.
څونه فکر کوي چې منظم کار ته اړتیا ده د لیکوالو ترمنځ آزادو بنسټونو دغه شان د افغانستان د اطلاعات فرهنګ لخوا چې یو ګډ کمیټه، یو ګډ منظم مرکز رامنځته شي د ژباړې لپاره چې نه یوازې د افغانستان د دوو رسمي ژبو بلکې د دغه درېمو ژبو لپاره هم کار وشي؟
البته په دې برخه کې زما په نظر دولت ستر مسؤلیت لري، ولې چې دې کې مالی امکانات هم دغه کې کېدای شي، نور مخالفات هم لري او د شخصي بنسټونه دغه مسایلو کې ډېر زیات علاقه مندي په دې خاطر نه لري چې هر ځای کې په هر شي لپاره مالی امکانات ضروري دي او دغه مالی امکانات باید دغه کار دولت دا کار ترسره کړي، یا د اکاډمي علوم د لارې نه، یا د اطلاعات فرهنګ وزارت د لارې نه، یا د نورو مراجعو د لارې نه. دا ډېر نیک کار دی. البته کدا چې بعضې مرستندویه ټولنې هم که دا کار وکړي البته ډېر مؤثر او ګټور دی. په دې برخه کې بیخي ضرورت دی دا کار باید وشي، خو تر اوسه سره له دې چې موږ ډېر وړاندیزونه کړي دي، حتی دولت په چوکاټ کې موږ ویل که داسې یو اداره رامنځته شي چې نه یوازې د پښی بلکې دا د نورو وړو ژبو په هکله څېړنه وشي، بعضې کتابونه وژباړل شي یا کار وشي، دا بیخي یوه ضروري خبره ده.
د پښی ژبې لیکوال محمد زمان کلمانی نن د سپتمبر دیر شمه د ژباړې نړیواله ورځ د لخغلی کلمانی سره مو په دې خاطر مرکه کړې و چې نورو ژبو پښی ژبې ته د ژباړو وضعیت څه ډول دی.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې
خپل ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو اوري نن د ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو خبرونه د افغانستان په وخت په 2 بجو پیلېږي. په دې خبرونه کې د لوی عمر لرونکو یا زړو پر موضوع خبرې کوو. سبا د لوی عمر لرونکو یا زړو نړیواله ورځ ده. په تیر بیا د کورونا وایروس څومره پرې اغیز کړی دی یا کورونا وایروس ورته څومره زیان رسولی د خبرونه مهیروي.
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبد الواحد مدکک له لوګر لیکلی چې تر اوسه په لوګر کې اورښت نه دی شوی، خو سخت بادونه لګیږي. د غرض خان محمد اسلامیار د هلمند نادلین لیکلی افغان حکومت او طالبان باید د سولې خبرو جزئیات د رسنیو او خلکو سره شریک کړي چې خلک ترې خبر شي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلی د سولې خبرې که هم داسې به نتیجې روانې وي، د ولس شته باور به هم له منځه ولاړ شي. کور مو ودان چې د افغان بسمات سواتل شمیر لري پیغامونه راستوي. د خبرونه دوه مینه مایه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروانونی خبرونه مهیروي، خو اوس پرې به ظاهر استډیو ترغلي د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد هیله لري چې د افغانانو ترمنځ اوسنیو مذاکراتو کې یو دایمي او هر اړخیز اوربند او د افغانستان د راتلونکي لپاره د حل یوه تګلاره ترلاسه شي. ښاغلی خلیلزاد نن چهارشنبه په خپل ټویټر پاڼه دا خبره کړې ده، ویلي دي چې د سولې په هدف د قطر پلازمینې دوحې ته روان دی. د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ امنی قمندان د طالبانو په یو برید کې وژل شوی. د بدخشان د ولی وای نیک محمد نظری نن ازادي رادیو ته ویل چې طالبانو تیر شپه د برید وکړ چې په نتیجه کې په خپله طالبانو ډلې ته هم درنه مرګ ژوبله وشته ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د یوې کورنۍ درې غړي په لغمان ولایت کې د هاوان په یوې مرمۍ وژل شوی دي. د لغمان د والی ویاند نن سهار ازادي رادیو ته دا خبر تایید کړه، ویل چې د مرمۍ د الینګار ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر یو کور لګیدلې ده او درې نور ماشومان پکې ټپیان شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشري ټاکنو د کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او جو بایدن ترمنځ لومړنۍ تلویزیونی مناظره وسول، او ویل کېږي چې دوی په دې مناظره کې پر یو بل لفظي ګزارونه وکړل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نګورنو قرباغ د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کړې ده، او د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په ترڅ کې طوفان هریرود او موجهای آمو نن لوبه سره کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنوري دونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. زاود لافي مات د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د تاریخ له مورفینو څخه په اروپایي هیوادونو کې هیروئین جوړیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په کابل ولایت کې تلاسو زرو ډیری نشي ګولۍ او شراب ونیول شول. د ټابلیټ کا په نوم ول 0255 نشي ګولۍ چې په پام کې وه د موټر په وسیله له ختیځ ولایتونو څخه کابل ته قاچاق شي، د پلچرخي په سیمه کې د موټرو د تلاشي پر مهال ونیول شوی. د یدونی وارد چې د دې نشي ګولۍ په تور دوه نفر هم نیول شوی دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز رسنۍ ته وویل له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په لومړی لسما او یو لسما حوزه کې عملیات کړی چې په نتیجه کې په مجموعي ډول د 120 بوتلو شرابو ترڅنګ تر 4 کیلوګرام ډیر بیلابیل نشي مواد او تر 2000 ډالر او 3 لک افغاني هم نیول دي. د قاچاق د دې پیښو په تړاو څلور تنه هم نیول شوی دي. د هرات پولیسو یو لسنه د نشي موادو د قاچاق او خرڅولو پر مهال ونیول. د هرات ولایت د امنیت قمندانۍ ویان عبدالحد ولیزاده ازادي رادیو ته ویل له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په هرات ښار، انجیل او ګذری ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې یو لسنه د نشي موادو د قاچاق او خرڅولو پر مهال ونیول. د یو لس نفر سره 10 کیلوګرام هیروئین، 15 کیلوګرام چارس او 10 ښیخه هم نیول شوی ده. دا تورن کسان تر نیول کیدو وروسته له نشي مواد سره د مبارزي عدلي او قضایي مرکز ته استول شوی دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د تخار ولایت پولیسو تر 30 لیټرو ډیرو کیمیاوي موادو د قاچاق مخه ونیوله. د تخار د امنی قمندان سید میراج الدین سادات وایي چې د اسټیک انهایډرایټ په نوم تر 240 لیټرو ډیر کیمیاوي مواد چې په پام کې وه د موټر په وسیله له کندوز ولایت څخه تخار ولایت ته قاچاق شي د تخار پولیسو ونیول. د یادونه وړ ده چې د اسټیک انهایډرایټ په نوم کیمیاوي مواد له بهر څخه افغانستان ته راوړل کیږي او د نشي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په یو تازه راپور کې راغلی چې د افغانستان د تریاکو له مورفینو څخه په اروپایي هیوادونو کې هیروئین جوړیږي.
اینجا کشور دنیا کشت کوبنار دارن و 84 درصدش ما انجام میدیم، 16 درصدش کشورهای مختلف دیگر.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د کابل د سرای شمالي خلک له محتاجونو څخه تنگ سوي دي.
کوټ کوټ خرسي ورورم در ساتي چې پیسې پیدا کړي و سبا خان
د احتیاط معایناتو په اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
پیډرر کې تقریبا اته نه نو تر لس نو مواد مخدر هغه کې خودل کیږي.
د نجيب الله په نوم د موتات خاطره به واورو. دی وایي چې د خپل پلار د لاسه په چرسو اخته سوم
چې د مازه خراب وشه چې مثال ګلاس به مخرغه جرجې به مخرغه بس سرپامه نه کوله.
او د پروګرام په پای کې ډرام هم اوریدلای شي.
ګوره نو خبر نه شي
یار ریختیا هم که خبر شول سخت سزا براکی.
اوس پرونه په اروپایي هیوادونو کې د افغانستان د تاریخ په موضوع باندې پیل کوو. په یو تازه راپور کې راغلی چې د افغانستان د تاریخ له مورفینو څخه په ځینو اروپایي هیوادونو کې هیروئین جوړیږي. د اروپا د نشي موادو سره د مبارزې ادارې څېړنې ښیي چې افغانستان اوس هم د نړۍ هغه هیواد دی چې تر ټولو ډیر تاریخ پکښ تولیدیږي. په دې راپور کې دا هم راغلی چې اوس د افغانستان د تاریخ له مورفینو څخه پر پاکستان او ایران سربیره په اروپایي هیوادونو کې هم هیروئین جوړیږي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې کوکنار کلل کیږي. دا صحیح سند نسته چې ګواکې د اروپایي بازارونو ډیره برخه هیروئین به د افغانستان له تاریخ څخه جوړ شوی وي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه کولاندې کوي.
په 2000 میلادي کال کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه د اروپا له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې څېړنې ښیي چې که څه هم د کرنټین پر مهال د هیوادونو ترمنځ پولی تړل شوی وي، خو بیا هم اروپایي بازارونو ته د نشئی موادو قاچاق نه دی کم شوی. د دې ادارې د راپور پر اساس په دې موده کې له پاکستان او ایران څخه اروپا ته د هیروینو د قاچاقو ترڅنګ د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوی مورفین هم د اروپا په څلورو هیوادونو لکه بلغاریا، چک جمهوریت، اسپانیا او هالند کې په هیروینو بدلیږي. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینت د سروې رئیس نجیب الله احمدی دا ادعا ناسمه بولي چې ګواکې اروپا ته ټول قاچاق شوی هیروین د افغانستان له کوکنارو څخه جوړ شوی دی.
د نړۍ
په 500 هیوادونو کې کوکنار کرل کیږي چې په سلو کې څلور اتیای په افغانستان او پاته نوري په نورو هیوادونو کې کرل کیږي. په هندستان او څو اروپایي هیوادونو کې خپل دولتونو د مورفینو د جوړولو لابراتوارونه بجړ کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان له نشئی موادو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی مسؤلیت لري چې د تریاکو په اړه څېړنې وکړي او وګوري چې دا تریاک په کوم هیواد کې تولید شوی دی. دوی باید په لابراتوارونو کې دا هم وګوري چې آیا دا تریاک رښتیا هم د افغانستان دی او که هسې تور پرې لګول کیږي. تر اوسه پورې لا نه ده معلومه چې آیا دا تریاک په افغانستان کې تولید شوی کنه.
د اروپا له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې څېړنې ښیي چې په اروپایي هیوادونو کې د هیروینو د تولید یو دلیل دا دی چې هلته د پریکرسرونو په نوم کیمیاوي مواد اسانه موندل کیږي. دا هغه مواد دي چې د هیروینو په جوړولو کې کارول کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان د راپور پر اساس هغه کیمیاوي مواد چې په افغانستان کې د هیروینو په جوړولو کې کاریږي ډیری یې د ایران له لارې له اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته کاچاکیږي. په مشرانو جرګه کې د فرا ولایت استاذ ګل احمد اعظمي له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې په تیره بیا د سیمې هیوادونو همکاري ضروری بولي. دی وایي چې د نشئی موادو ستونزې و نړیواله مسله ده.
یوه سیمه ایز او نړیوال اجماع ته اړتیا ده چې د نشئی موادو له تولید او قاچاق سره مبارزه وشي. موږ نشو کولای چې د سیمې هیوادونو سترو قدرتونو او خپل ملګرو ملتونو لمرستې پرته په یوازې سر له نشئی موادو سره مبارزه وکړو.
د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو پر اساس په 2019 میلادي کال کې افغانستان ته ډیر کیمیاوي مواد له بهر څخه قاچاق شوی ول. د کورنیو چارو وزارت په خبره پر روان میلادي کال کې سره لدی چې د کورونا وایرس له امله پولي تړل شوی وي، خو بیا هم د دې موادو په قاچاقو کې کموالی نه دی راغلی.
محمد ایاز ترنکو چې په اروپایي هیوادونو کې د افغانستان د تاریخو په اړه راپور اوراوه، اوس له نشئی موادو څخه د نشئی موادو د قربانیانو موضوع ته راځو. د کابل ښار د سرای شمالي تپا یا غونډې د محتاجینو د راټولېدو په مرکز اوښتې ده. د سرای شمالي ځینې اوسېدونکي وایي چې محتاجین یې وسایل غلا کوي او دوی ته یې لوی سرخوږی جوړ کړی دی. محتاجین بیا وایي چې دوی ځکه په سرای شمالي کې راټول شوي چې دلته نشئی مواد ارزانه او اسانه پیدا کیږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
دا د سرای شمالي غونډه ده چې د کابل ښار د معتادینو د راټولېدو په مرکز اوختي او لسکونه معتادین نشي پکې کوي. د معتادینو په ډله کې یو هم د روزګان ولایت اوسیدونکی سید محمد دی چې له ایران څخه تر راستنېدو وروسته کور ته نه دی تللی او دلته د سرای شمالي په غونډه کې اوسیږي. سید محمد وایي د ځکه دلته اوسیږي چې په دې سیمه کې نشي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي.
کوټ کوټ خرسي ورور معلومدار پراته دی وای جوړه دراوی یو څر ساتي پیسې پیدا کړي ورسوي خنه پولیس وخت ته جنه بلې خواته چې نه څوک څه درته وای نه څوک کو درته وای چې لبالي چې نه لبالي
کومه راځي هر څه زړه ته دی به ته وسه.
د سید محمد غونډي لسکونه نور معتادین هم د سرای شمالي غونډي په لمنو کې سره راټولېږي. ځین خو د دې غونډي په هدیره کې د اوسیدلو لپاره ځایونه جوړ کړي دي. په دې ډله کې یو هم جاوید دی چې د نشي موادو د رانیولو او استعمال کیسه کوي.
هغه څوک چې مسافر وي بس همدلته له موټر څخه کته کیږي. کله چې یو معتاد بل معتاد وویني هغه ورته د نشي موادو د خرڅلاو ځایونه ورخي. مسافر معتاد بل ځای نه دی بلد چې هلته ورشي او نشئی مواد رانیسی. موږ نشئی مواد همدلته رانیسو او همدلته استعمالو.
په سرای شمالي کې د معتادینو اوسیدلو ځای اوسیدونکي لګن شمیر ستونزو سره لاس او ګریوان کړی دي. دوی وایي له معتادینو څخه دومره تنګ شوي چې اوس بیخي کړي کولو ته اړ شوي دي. د سرای شمالي دوه اوسیدونکي میا محمد او خدای داد وایي چې معتادین د کورونو وسایل غلا کوي.
د خانه از یو انداخته بوس
موږ د گاونډي کرے یو معتاد ور وخت یو بایسکل یې ځنی بولای وو.
د سرای شمالي اوسیدونکي پولیس تورنوي چې د نشي موادو له خرڅونکو سره لاس لري او د نشي موادو قاچاق کوونکي نه نيسي. همدا وجه ده چې په دې سیمه کې معتادین ورځ په ورځ ډیریږي. خود کورنۍ او چارو وزارت بیا وایي چې دوی هر ورځ د هیواد په کچه د نشي موادو څو خرڅونکي نيسي. د کورنۍ او چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې موین محمد هاشم اورتقوی چې د نشي موادو غوښتنه ډیره شوې ده، ځکه نو د معتادینو د راټولېدو مخنیوي هم ګران شوې دی.
که د نشي موادو غوښتنه راکمه سي او د معتادینو ښه درملنه وسي، د دوی د راټولېدو مرکزونه کم سي، په هغه صورت کې د نشي موادو خرڅونکو نشي کولای چې نشي مواد خرڅ کړي. د معتادینو د راټولېدو ځایونه د پولیسو په واک کې دي. موږ له قانون سره سم د نشي موادو خرڅونکو نیولې او عدلي او قضایي ادارو ته مو معرفي کړي دي چې دا بهر دوام لري.
د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس په کابل ښار کې له اتو څخه نیولې بیا تر 2000 پورې بي وسله او بي سرپناه معتادین ژوند کوي. د عامه روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو رئیس محمد جاوید بدخشوي معتادین هغه مهال د اوسېدو ځایونه بدلوي چې د عامه روغتیا وزارت د درملنې لپاره د هغوی په راټولولو پیل وکړي.
وخت معتادین میبینن که د قسمته کې جمعوري بیشتر است.
کله چې معتادین ګوري موږ د خار په وڅنډه کې هغوی د درملنې لپاره راټولو، دوی سمدلاسه خپل ځایونو ته تغیر ورکوي او بلې سیمې ته تختی. موږ تر اوسه پورې د سرای شمالي لغونډي څخه 250 معتادین راټول کړي او د درملنې لپاره مرختي مرکزونو ته وړي دي.
انتقال دادا مشن
د سرای شمالي اوسیدونکو غوښتنه کوي چې باید په دې سیمه کې معتادینو ته د اوسیدو اجازه ورنکړل شي. دوی زیاتوي که د دې معتادینو درملنه ونه شي نو د دوی ژوند به نور هم له ګواښونو سره مخ شي. ځینې معتادین وایي د هوا له سړېدو سره دوی اړ دي چې د سرای شمالي غونډې پریږدي او تر پلونو لاندې او یا نورو سرپټو ځایونو ته ولاړ شي. خو ځین نور متدین بیا وایي چې لدی ځای پرته د اوسیدو بل ځای نه لري.
ترنو اوریدونکو مسکاه تک وجه د کابل د سره شمالي پاره راپور اوراوه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. بیا هم له موتاجونو سره پاتې کیږو. طبي ډاکټرانو وایي چې په موتاجونو کې د نشي موادو اغیز د نشي تر پریښولو وروسته هم پاتې کیږي. ځینې اغیزې دومره پټې وي چې یوازې د معایناتو له لارې معلومېدای سي. دا چې دا معاینات په هر لابراتوار کې کېدای سي او که ځانګړي مرکزونه لري، هغه کوم نشي مواد چې لابراتواري معاینات یې ډېر پیچلي دي، په معایناتو کې څنګه معلومېږي چې ناروغ څه ډول نشه کوي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکړه ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د احتیاط معلومولو لپاره څه ډول معاینات کیږي.
دغه د معلومولو لپاره دوه لارې پکار دي. یو ډرګ اسکرینینګ ټیسټ د چاغه یو فورم ده، هغه خانه پرې کیږي. هغه کې تقریبا 9 سوال دي کله چې هغه سوالونو د نمرې ورکي، هغه نمرې فرقي نمرې، مثلا د یو نمرې نه تر 15 نمرو پورې، د 15 نه تر 40 پورې، د 40 نه تر 20 پورې. هغه کې هم احتیاط معلومیږي، هم شدت د احتیاط معلومیږي چې دغه مریض په کوم حالت د احتیاط کې ده. بل معنی د لابراتوري معاینات ده. په لابراتوري معایناتو کې هم وینه کې شامل ده، هم ادرار هغه کې شامل ده. په وینه کې چې متاسفانه دغه معاینات په افغانستان کې نشته، مقدار د مواد مخدر یا دوز د مواد مخدر معلومی چې دغه سړی څومره ورځ کې مواد څکي، او په ادرار کې چې معلومیږي د ډرګ ملټیپل ټیسټ، په ادرار کې معلومیږي تقریبا 9 مواد مخدر هغه کې خودل کیږي، چې هغه کې صرف معلومیږي چې کوم نو مواد استفاده کوي، نور شیان نه معلومیږي. بل چې ډېر کم معمول ده او زیات په سروې کې هغه استفاده کیږي، مثلا ویښته د مریض باشي، هغه فولیکول ویښته ده، هغه معاینه کوي، هغه کې هم مواد مخدر معلوم دي. دغه تیر سروې چې په افغانستان کې شوې ده، هغه اساس یا بیز همدغه د ویښتانو یا د قسمت د وجود نه، خصوصا د سر نه یا د ګیرې نه یو پرچه اخلي، هغه معاینه کوي، په هغه کې چې مخدره توکي هغه معلوموي. نور طریقې هم شته، دغه درې طریقې ډېر معمول ده په دنیا کې.
آیا دا معاینات په هر لابراتوار کې کېدای شي او که ځانګړي مرکزونه لري؟
په افغانستان کې دغه د ادرار په 80% او 90% لابراتوارو کې موجود ده. مواد مخدر مثلا هیروئین یا میتامفیټامین یا میتادون یا چارس، هر شی چې د خوب ګولېګانې هغه کې معلوميږي. د وینې معاینات په افغانستان کې فعلاً نشته، چې هغه مقدار د مواد مخدر پکې معلوميږي ډېر اساس ده. او د ویښتانو چې ده، د په افغانستان کې ډېر لږ لابراتوارو کې مجهز لابراتوارو کې شته، نور داسې معمول نه ده په نور لابراتوارو کې.
معتاد څومره وخت نشه وکړي تر څو په معایناتو کې معلوم شي چې دی معتاد؟
مواد مخدر فرق کوي په هغه کې. مثلا چرس ده، چرس تقریبا د 15 ورځو نه تر 10 ورځو پورې په وینه کې هغه ټیسټ مثبت دی. هیروئین د 3 ورځو نه تر 4 ورځو پورې د په وینه کې مثبت دی. بالغ نه خپل ګردې د اطراح کې د تشبیه کې وینه د منفي. میتامفیټامین هغه هم 3 نه تر 5 ورځې پورې. نور مخدره مواد کوکاین ده، دغه مختلف فرق کوي. هغه لابراند یا ډاکټر پوهیږي چې د څومره وخت په وینه کې اوسیږي هیروئین، به همغه برخورد مریض سره کوي. بدون د چرسو نه نور مجموع کې د 10 ورځې نه بعد خپل ګردې ته تشبیه کوي او وینه کې منفي کیږي.
هغه کوم نشه یي مواد چې لابراتواري ټیسټ یې ډیر پیچلی دی،
هغه روغ دي کس چې په یو وخت سره څو مواد استفاده کوي، مثلا هم هیروئین استفاده کوي، هم چرس استفاده کوي، هم الکول استفاده کوي، اېده هم هغه نتیجې د ټیسټ لږ درې چون پیچلی دي. دغه یو مواد بل مواد د سپې خفاسره مواد کیږي او ټیسټ صحیح نه ورکی. نور مواد ټول ډیر ساده اجرا کیږي.
که دا غوریدونکو ته شرایط وایس چې په کوم شرایطو کې تاسو یو څوک لابراتواري معاینات راجې کوي،
اول چې مهم ده ډیر تاریخچه مهم ده په تاریخچه کې کې یو معتاد ویل چې زه معتاد یم او زه دغه مواد استفاده کوم چون هغه د مالی ثبات د حفظ لپاره هغه ته معاینات نه ورکول کیږي ولې چې خلک خپل اقرار کوي چې مواد استفاده کوم ورځ کې دومره استفاده کوم هغه روغ دي کسان چې مثلا نوې مواد شروع کړي هغه نه غواړي چې دا افشا شي یا مثلا په زندانو کې وایي چې زه معتاد یم هغه د جرم ثابتولو لپاره د ضرورت ټیسټ کوي اگر ٹیسٹ ابزان تو شرائط لری نو بل ٹیسٹ دوی معلومی کی چھے دا متعدد کنے دا بل منگا آغا مریضان دا پر چھے پا یو وقت کی سون و مواد استفادہ کی دا ہوئی ہم لابراتواری مواد منگ دا مهم دا ام تداوی پروسیس دیر مغلق او پیچلے دا نو دیل پر منگ دا مریضان ورتا توسیہ کو بل آغا دوسیے مثلا دی پولیس لخوان رازی دی دولت لخوان رازی مثلا دی زندانون رازی شخص وی چیز مواد استفاده کو می دی خپل جرم ثابت اور لپر منگ آغا معاینات اجرا کو نو په مجموع کی منگ هر مریض لپر معاینات نجرا کو مریض چی خپل اقرار وک چیز معتادم دغه مواد استفاده کو او د ذهنی او روانی د نگرم مسایدی هغه ته منگ نور کو
درنو اوریدونکو تاسې ازادي رادیو اوریج پر 1216 منځنۍ سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی شپږمش کلر نجیب الله د پکتیا ولایت اوسیدونکو دی دی وای چې پلارې بنګ کړلې او د بل پلاسر یو ځای له بنګ څخه چرسېستل چې په دې ډول چرسېسو دا چې نجیب الله د چرسو نشول سره ورسونو سره مخ کړې دي په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده
چرس مې شروع کړو چې بس ایمو وطن کې چرس ډېر کړل کی ایمه سن نم ډېر وړ کړو مونگ بچرس کرل چرس مونگ کرل چرس ہم سے اوتا کو تجوڑی اوتا کیا چی بیا ٹکئی نہ خدیشتا دی کہ بیا چوے ٹکئی دا اول گردا او دا شان چی دی دوے مدرے مدن تلائی جوڑی چرس یہ چرس تلائی جوڑی وے ما کو بچا چی او بشی پتہ کنا گورا نہ خدیشتا ما تلائی ہم سے واسط مور مار کے ما عزت چرس وے ما نہ چرس اگر کم نہ وائل کی دا بل روز مقابل دا کڑا لا بیا ہم سے چرس تو اور چوالے تری تے کو نہ پٹکے پلان نہ پوشے یو نه راغی هغه یو وخت کې معتاد و د معتادین مو یو وخت کې موږ لږ واړم نو په چیګو میشتل دا راغی ماته وای بیا دې ته وای دا واسطه په سیګریټ کې مېدا کې سیګریټ کې چې مېدا کې وای تبي یو دد دې چې یو دد مې وای مې بس په سر ناس ملان دی راو ورځل سر را باندې وګرځاو پوه شو بل لګم نو بس ریګو سره په ناس چې موږ چارس وای الله 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 سن مې لګره غټ شو جی پېتره نیوار ته جوزی پېتره نو صاحب سي فرسي کې ته کې اسکر شوما الته چسکر شما بار لغنه نو بسل ته وجبی کی چرسیان نیرو چرس بمونه بیا ته کومانه کنډکټر ور شما الله 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 بیس پرزی کی تلا غوشو نزمې میته چور کړه به جی لبا چیک پینونه بمو سره چلو دروازه مونږ چیک پینو ته بچو ته ما سر رینجر وا د نور لکان چیک پینو کی ما بخپل چرس بل ورځ یو را پیدا شو ورغلو چرس شی راځه تریا کو دې رینجر باندې کې ما غاجبه وړلل ته چې وګي شلو هغه ما غي مو خپل موټر کې تي ما ښخانه را پیدا کړه تریا کې سر کې یو دذرا کې بل دذرا کې اعظم یې نر رم شو پوه شو بل غنه تریا کې شو هتي به ما ورځ به خپل تریا کې ورځ چې شی مې شاته تورې کړي رینجر دې کې مناسب بس وایل مو هلا 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 دلته مې چې وږي په پرې خو دې مو پاک شو هلا هلا زما شو بیکاری میں بد مارا زکا نا چکور کی سڑا بیخی بیکار زڑ میں تنگ شو ہما پوجی دا تاثیر کڑو چ مازے تے سی بیخی کڑک کڑے ہو بنو عمل چ افغانستان کی ٹول نہ چرس خطرناک کدی خوشی او چ چھ تے مازے خراب ہو چ مثال گلاس ب مخراغ جر جے مخراغ بس سرپا میں نہ کولا پوش وے دا اس شو کر من را واسطہ لے انور دسی او پلار میرے رس رپ دے کار خلاف زکا چ خپل غٹ کا چاک بھر دے اسے پوری تصدیق نہ ہوئی ما دیش کال چلوی کال منوم پر نو یو ورو مګه ملیان نشته ما مشر زوی ته منی
د نشې موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ زموږ د واتس اپ شميره ده 0903300000 زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ cop@rferl.org
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهر کاروان خبرونه ورسته برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلطان روغتون ته ځي چې د روغتون په دروازه کې پولیس دروي، جبونه تلاشه کوي او له جبونو څخه ناشنا شیان راباسي. له دې سره سم پولیس په قهر کیږي او سلطان له ځان سره د پولیسو حوزې ته بیایي. دا چې سلطان ولې پولیسو ودراوه، د هغه په جیب کې څه وه او وروسته به څه پیښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
سردار خدای وهلی څه شو؟
سلام علیکم سلطانه.
وعلیکم سلام سردار، ته یې؟
هو زه یم، بل څوک ستا د شپېلګي په ما نه پوهېږي.
دومره پنډه بړستنه دې اوسې ده چې مېخ نه پېژندل کېږي نه.
ته اوس دا خبرې پرېږده، ژر بوری راکه، داسې نه وي چې چوکیدار مو وویني.
څو بوری درکړم؟
پنځه بوری راکه. د شفاخانې نور معتادین یې هم غواړي.
د شفاخانې معتادین خو به خبر نه وي چې نه هیروین زه شفاخانې ته راوړم.
نه، هیڅوک خبر نه دي.
نو تا دا نه وایي چې نه هیروین هم ګومان کوي؟
دا پوښتنه یې څو وار رانه کړې ده، خو زه نه ورته وایم.
ګوره، څوک خبر نه شي، که خبر شول په لوی جنجال به اخته شو.
یاره رښتیا هم که خبر شول سخته سزا به راکړي. وایي موږ په شفاخانه کې د معتادینو علاج کوو او تاسې نشي مواد ورته راوړئ؟
دومره مه ډارېږه، ما ته د تېښتې لارې را معلومې دي.
تا ته به لارې در معلومې وي، خو موږ به تباه کې اوس لا ښه یو. ښه غوړه مړۍ را رسېږي، ښه تاوده یو. هغه په شنه یخ کې په لښتیو کې د ژوند هېر شو.
ما ته هېر شو، هغه هېر شو، اوس خو ښه یو. دلته هم آرام اوسېږو او هم پیسې ګټو.
اوس د ګټې خبرې پرېږده، ژر بوډۍ راکه.
ته اول پیسې راکه، بیا به زه بوډۍ درکړم.
دا دې پیسې در واخله.
راکه، نه نه، ته هم بوډۍ در واخله.
والکانو، تاسو دلته په تیاره کې څه کوئ؟
هغه د چوکیدار راغی. چوکیدار دی ونه وینی.
هلکه ودرېږه، چیرې ځې؟
مندان صاحب شفاخانې ته ځم.
کومې شفاخانې ته ځې؟
همدا د معتادینو د علاج شفاخانې ته ځم.
په شفاخانه کې څه کوې؟
خو مندان صاحب، اصل کیسه داسې ده چې زه معتاد یم. څو میاشتې کېږي چې همدلته مستري یم. د یو ضروري کار لپاره کور ته تللی وم، اوس راغلم شفاخانې ته ځم.
بستري ناروغان خو اجازه نه لري چې کور ته لاړ شي. خامخا څه خبره شته، اوس به معلومه شي.
هېڅ خبره هم نشته قومندان صاحب، کور ته تللی وم.
ته اوس له پولیسو سره چالاکي کوې؟ را دې خوښه چې تلاشي دې کړم.
نه نه، تلاشي مې کړه.
لاسونه پورته کړه.
نه نه، لاسونه مې پورته کړل.
ته درېږه، زه د جیبونه تلاشي کوم. ته ودرېږه، دا بل جیب دې هم وګورم. دا څه دي؟ ها ها، د شفاخانه ته د هیروینو پوړی وړې؟
قومندان صاحب، دا هیروین زما نه دي. نه پوهېږم چې چا زما په جیب کې راچولې دي.
دا په شفاخانه کې چې معتادین نشه کوي، نشه مواد ته ورته راوړې؟ تیز شرم نه لرې؟ دلته د معتادینو علاج کېږي او ته یې بېرته په نشو اخته کوې.
قومندان صاحب، نه ظلمې خوشي که بیا دا کار نه کوم.
لاسونه شاته واړه، ډېرې خبرې مه کوه.
قومندان صاحب، زه بېګناه یم، ما خوشي که.
چپ شه خاینه، د نشه موادو قاچاق کوې او بیا وایې چې زه بېګناه یم. تر دې بله لویه ګناه شته چې په شفاخانه کې نشه مواد خرڅوې؟ درځه مخکې شه چې د پولیسو حوزې ته ځو.
قومندان صاحب، زه پول چاغولولی وم، بیا دا کار نه کوم.
دا خبرې بیا په محکمه کې وکړه. درځه مخکې شه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.